د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځني څپه دولس بجې نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو خو په پیل کې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیت قومندان او د دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي او متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیت قومندان او دولسو پولیسو سرتیرو مړي قیصار ولسوالۍ ته ولېږدول شول. د غورماچ امنیت قومندان مجید ګلمباف په روانه اونۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل شویو پولیسو او د امنیت قومندان مړي د ویجاړو شویو پوستو له کنډوالو راایستلي. ښاغلی صبوري همداراز وایي چې له کنډوالو لاندې د نورو مړو د راایستو لپاره بولدوزرونو ته اړتیا شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ادعا شوې وه چې د غورماچ د امنیت قومندان له دولسو پولیسو سره طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي و چې نوموړی په ټپي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د 40 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د بدخشان لپاره چې نوې لوا منظور شوې ده، تیرن مرکز یې په بهارک قلاتک کې دی او د انسان په صورت کې چېرته چې ضرورت وي د دې لوا ده ټولۍ کنډکونه مختلفو خواو ته کېږي.
د بیدار په وینا د دې لواله غخت جرمنی ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې ورمورس په مزار شریف کې د جرمنی ځواکونو د قاتم لاتر د ماموریت مسؤل له یو پلاوي سره بدخشان ته تللی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لواله د سرتیرو لپاره خوښ کړي. د ده په وینا په دې تاسیساتو کې د سرتیرو دایمي استوګنځایونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول کېږي. دا لواله په شاهین 209 قول اردو پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ځکه مهمه ده چې ګټونکي د 15 یو ورځنیو مسابقو د لړۍ یا سیریز بریالی ټیم ګڼل کیږي. افغانستان پرون د دې لړۍ په څلورمه لوبه کې زیمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې دوه مسابقې زیمبابوې او یو افغانستان ګټلې وه، خو د افغانستان پرونۍ بریا دواړه ټیمونه مساوي کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل فرید هوتک هیله څرګنده کړه چې 15مه مسابقه به هم افغان لوبغاړي وګټي.
15مه لوبه چې دغه سیریز روسۍ لوبه هغه سبا ته ده د زیمبابوې پر وړاندې په میکوینس لوبغاړي کې په بلاوای ښار کې. نو زه باید تاسو ته چې د دې لپاره پوره پلان نیول شوی دی، انشاءالله چې دغه لوبه هم افغانستان په خپله ګټه تمامه کړي او بالاخره دغه سیریز وګټي.
ټاکل شوی چې افغانستان او زیمبابوې د 50 اووریزو سیالیو پر دې لړۍ سربیره 20 اووریزې لوبې هم وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد غواړي چې له پاکستان سره اړیکې پراخ کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه مړۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې وکړه او زیاته یې کړه چې متحد ایالات او پاکستان ژور اړیکې لري چې یوازې په امنیتي مسایلو پورې نه محدودېږي بلکې نورې برخې هم رانغاړي. سرګند ده چې متحد ایالات او پاکستان له ډېر پخوا نږدې اړیکې لري او نه یوازې په امنیتي برخه بلکې په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي برخو کې ګډ کار کوي او سره همکار دي. موږ به د دې کتنې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو د یو فرصت په توګه کار واخلو. چارواکي وایي چې د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې له پاکستان سره د امریکا مالی مرستې او د افغانستان د سولې لپاره ځنډېدلې خبرې شامل دي. نواز شریف یو اونۍ وروسته له هغه واشنګټن ته سفر کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په پروګرام کې ځنډ اعلان کړ. امریکا له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مهم رول ولوبوي. اوباما همداراز د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د القاعده شبکې او نورو ډلو تروریستانو ته پناه ورنکړي. یوې ځانوژونکې حملې چې پرون په بلوچستان ایالت کې وشوه د شپږو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان ووژل. چارواکي وایي چې دا ځانوژونکې حمله د بلوچستان له مرکز کوټې ښار څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې په سیوي سیمه کې د شیاګانو په یو جومات کې وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې ځانوژونکې داسې مهال جومات ته ننو چې شیاګانو تر عاشورا مخکې غونډه کوله. د بوکټي په وینا په وژل شویو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د وویل چې ځانوژونکی چې یو سړی و د ښځو چادري په سر کړې وه. روسیه غواړي له ایران سره د پراختیایي پروژو لپاره 15 میلیارده ډالر ځانګړي کړي وبخښي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره له کتنې وروسته هیله څرګنده کړه چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې پروګرام عملي کار به ډېر ژر پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندي له ښاغلي نوواک سره تر لیدو وروسته وویل روسان غواړي چې دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي شي. الکساندر نوواک د لږ تر لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته تللی و چې په دې هیواد کې پانګونې ته یې تیاری څرګنده کړې. د روسیې دې وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د روسي چارواکي وویل ایران یې تر ټولو مهم اقتصادي او تجارتي شریک دی. متحده ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې پر پوځي عملیاتو سخت انتقاد وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا حمله داعش ډلې پیاوړي کوي. ګڼ شمېر ملکی کسان پکې وژل کیږي. زرګونه کسان یې بې کوره او ښوونځي یې ویجاړ کړي دي. میرمن پاور زیاته کړه له کله راهیسې چې روسیې پوځي عملیات پیل کړي د سوریه نقشه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګټه بدله شوې ده. اورستای خبر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد ورته ویلي په هغه صورت کې له وسلوالو مخالفو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنگ ته ژمن وي. پوتین دا خبره پرون یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې بشار اسد له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره ناببره مسکو ته سفر وکړ. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي په تفریحي ښار کې یوې غونډې ته وویل د او اسد د سوریې د د 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د ارتیا په اړه خبرې وکړې. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2.5 لک تنه وژل شوي او 4 میلیونه نور بې کوره شوي دي. دا خبرونه
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خپور کړو امریکا ته د پاکستان د سریاسم سفر چارو د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او سریاسم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځني سفر تللی څو له دغه هیواد سره د افغانستان د سولې او له پاکستان سره د متحده ایالاتونو د مالي مرستو په اړه خبرې وکړي. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنګټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. تاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پای خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زرتنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیري پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې پر راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تیرریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پریکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر عبدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایزي سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکو کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همداراز کچیری په دې ساحه کې د نړیوالې ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک بچوي خبري وسوي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایښودونکو په توګه د رسنیو ترڅنګ ولاړ دی، خو رسنۍ هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه رادیو په همکاري ټینګار وکړ. ټاکل سوی دا موضوع د یو کانفرنس په لړ کې هم وڅېړل سي. د تلی د میاشتې په اوویشتمه د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو له معین او دولتي خپرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د حکومتي خپرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ویل دولتي خپرونې باید له رسنۍ معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خپرونو مسؤلینو ته ویل موږ یوې فرهنګي پالیسي ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوقالعاده استازي د دفتر په ګډون کې داسې یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خپرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو له لارې ښه حکومتولي پراخ بنسټ کړو. د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پو رحمت الله تنها چې پالمان کې په نړیواله سیالي کې د 43 فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وستایه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه سوې وه عبدالباری جهانی هغه ویاړنې چې افغان فزیک پو رحمت الله تنها ترلاسه کړي دي د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغلی جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړه وړه او علمي مقام وستایه. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پو رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې 2 علمي کتابونه، 15 څېړنیزې رسالې او 150 علمي مقالې لیکلې دي او اوس د آلمان په هیواد کې د ډاکټرا پس دکړو بوخت دی.
تننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه اڅو قدرونه وکړه. ښاغلی عابد له څو کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې له لارې په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال له ننګرهاره زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو تر څنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. ده وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې ترڅو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه، مصروفیتونه چې دي هغه موږ ته د ستایلو دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زموږ د نن ورځې ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو، د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسند کمالزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات را باندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب ور باندې غني کړی دی، د هغه ته پاته دا مشر انجینر صاحب ته، او چې ما شاخص اوس ویلچر ور باندې اخلي
د هیواد تکړه انځورګر حمدالله ارباب د باچا خان او یدی خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړي. ارباب وویل د عابد د خیره کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتیږي.
اکثر په دې خبره کې چې په پاکستان کې او عیدی هلته ډېر کارونه کړي، موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي، نو هغه زموږ دپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي یو چې عابد صاحب ګورو، نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زموږ بل چا باندې به یو تن د انسانیت دپاره ماتېدل هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکتونکی انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. ده وویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل یې هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه، د کاغانو، نارانو، سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا، په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی. واقعا چې د څنګه ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سرې میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیریه کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي یوسفزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د څنګ یاران او زما استادان را بللي دي، او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت راوبخه او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشاله یم چې زما تر څنګ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریه ټولنی تر چتر لاندې فعال شوي دي. د وینې د کمپاین ډونیشن یې شروع کړی، د غریب لاسنیوی شروع کړی دی، او دوی چې کوم فعالیتونه ترسره کوي ما ته ډېر خوند راکوي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ تر څنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدورانو لپاره یې له خلکو مرستې راټولې کړې او دوی ته یې ویلچیرې اخیستې دي. د دې تر څنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی یې کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړې چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښوره زموږ همکار زبی الله شفق را کوي.
دیبی اوس طبیعت څنګه ده تاسو؟
طبیعت هم لږ ډیر خکیږي. خیر
دیبی، تا ته وای چا پوښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې، سندرغاړو کې، فنکارانو کې، چا تپوس کړې څوک راغلي ستا مینوال تاله؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال، نغمی خور مې تپوس کړې ستا مباد نه، هغې بیا مال شل زر روپیه را ولی گلی نازی یک بار دل تشل زر را زما فرستان و که لکی خلکو تپوس کرده باشی
آقا خلکو تپوس نده کرده چه کم وقت که استا مرین آقا ده بلبل پرنگ آواز را خطو او آقا ده میوزک سنتران والا بتا پسی که دل استا تبه پخوارو زرو تا تبه ولچ منگ تا کسیتی وکی زمانگ فلن تسندری وکی آقا خلکو استا تپوس تا پوری نده کرده
نو بس آقای آقا دیم زما تپوس کولو چه خپل ضرورت بی کیسټ بیر کار کول او زما تاسو نه دایو چې نه کای زی خود ساریان هم نیمه دا غیب خپل ضرورت او میوزیک سنټر والا با زد بازی وا په کیسټ کې چې یو به یو کیسټ کو بل بروچت شو زد وکو بل بروچت شو به زه درې ما به تاسو سلورو کای پینزو کای مال په کې خپل پیدا کزنن پکړ پرته ما به الله پاک خکی د دې ځای نه به ما خدای اوچته کی خدا هی غلط سدی دکانونه د کیسټو خالی شو چا کمبل یا چولی دی څوک ګړای خرڅی څوک موبایلونه خرڅی څوک ممپلی
د عام مینوال کې څوک ستاسو پوسټ راغلی چا ته پوسټ کړی ستاسو
ډیر رالل ډیر خلک رالل تقریبا چې نه راغلی نو سل دوه سوه کسان زبا ته پوسټ لراغلی
تګمی بیبی ستاسو کورنۍ کې څو ماشومان دي څومره ژوند هم څنګه دی
زما د خیره دوه جنکۍ دي یو معذوره ده یو ټیک ټاک ته چوکا جوړه ده څلور میالکان دي
خدای دې روغه
آمین سم آمین ستاسو ټول سره
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ ته استولې ده د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډېر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده د اورېدلو بلنه یې درکوم لایق صاحب یو څه د دې ټولګې په حیصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم دا خو دغه مجموعه چې تاسې اشاره ورته وکړه زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې اغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولای ده او نوم یې د غلامانو سرود دا چې زوای د غلامانو سرود د دې هم یو معنا ده یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو له بحران سره مخامخ یو او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت باعث ښه نه درکوو ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتونه ازبک وزاره نه ویشله موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې لپاره او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب که چې د غلامانو سرود سوال راتلی شي چې کوم غلامان زه وایم موږ او زه له هغو کسانو نه یم چې دې لپاره بینالمللي تقصیرات وپلټم چې خو داسې وسو هغه سې وسو زه په دې عقیده یم چې ټول ملتونه خپل تاریخ په خپله جوړوي بینالمللي فکتورونه ضمني دي دوامه در جامعیت لري که څه هم په افغانستان کې له بده مرغه په دې ډېر څو کلونو کې کله داسې راغله چې بینالمللي عامل تر داخلي عامله هم زوروري ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده نظامي د هغوی په ګټه ده څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي دا کتاب به چاپ سي زه یو عادت لرم مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په د شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره تر هغې جهیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم خو د ما لویه وسطه تر ټولو ادبیات دي او مخصوصا شعر جامعه ما د شاعر په حیث پېژني د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري د افغانستان خلک یو مست ملت ده د شعر سره ډیره جوړه ده او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ تقریبا د پښتنو په د ټولو د فرهنګي مرکزونو کې لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز لکه د کندهار یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی سوی ده د شعر ته ډېره مراجعه کوي او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه یې لیکلی لیکي نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره د ملت د یووالي لپاره د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
نایق صاحب، د دې ټولګې د شعرونو په حیصه کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې او د افغانستان د ولس دغه اوسنۍ بدمرغۍ، دا لویه تراژیدي چهار ورځ لکه چې دوی جنګ ټیکه کړی داسې هم نه ده. موږ خلک نه غواړي، شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي او هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتلی دی تیر شي او د هندوستان طلایي چرګ ته ورورسېږي او په دې کې به موږ پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو، دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي که نه، هماغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، په دې زمان آواز اوري، خو که څوک ورته پرېږدي. اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې، نیابتي جنګ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنګ کوي، عربان له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره، چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه سته له هغوی سره په رقابت کې دي. زه هم چې پخپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی سوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی سوی، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړا او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، هغه بیچارهګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشي نه کړي. ډېره لنډه موده د باندې وم، کله چې دلته زمینه دی د مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې له دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما لپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین لپاره زه کار کوم.
نایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راوړولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلوت کې اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل یو اویا بیته په کلاسیکو فورمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرمه، شام گذشته ته ده. خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف شوی ده. لهذا زه په هغه فورم کې هم لیکم او قصیده په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. ما تاسو ته دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال چی پس لمرگا حشر سوی یو دی غچ لپارا زموگ لرگا چی بهیگی دا هغا وینه دا چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا. دما پشنو گزب کوشش کن سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده دیو محدود تردیشنل اتموسفیر نده باندی واسم زون توجه گلت جهان موجوده ده افغانستان پر که افغانستان ده برخه ده بید جهانی مفکرونه بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته مغ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پار دست زبر را استعمال کو چه اغا او خوزه یغا تشویق که او اغا ده افغانستان را پاسولو تا آماده که پا دیل هست دانو یو لوی ادبی بحث لد چه بیا نشته ده شیروای زینی خلق ما تا ده پکتن رانه که چه تم هچه ده نوی شید پا باره که رگه گه خو غزل هم استعماله و قصیده هم استعماله یو شای ما هیروه چه هیچ وقت نوی اوزاله ادبیات پیو پریکن ده سرحد بانده نسر جلا که گی نوی همیشه ده زور پا حریم کرا پیدا که گی تولد که گی او ده تاریخ قانون داده چه که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی داده تاریخ پا تاخانه که زیگی دید لکه ده اطفال چه کچینی کنه لا معین هویت اجتماعی به جامعه که نلری داده مغزاله پا ارخ که لویگی داده غی پهریم که رجگیگی او جامعه لامسایده نیچه غی اومنی جامعه ده زاله پا نفعی زکه چه غی لدودون سر رجزی اگه دی جامعه دی حاکمه طبقات و محصول دی اگه حمایه کهی او بیا چه دی کرا کرا نوی رشد کهی نو بیا اگه وقت چه دی دی مستعد سی چه چلن جور که زاله تا بیا مو بوی چه دی نوی ادب دی یا نوی شعر دی زی فکر کم پا افغانستان که مغه مرحله را رسیده لی دی چه تاریخی تغییراتو چه دی جنگ دیر تصریح کلی دی جنگ دی طول و عیبونو سر روشه مه روی دی مک دروازه دغه انقلاب بوله اجتماعی تغییراتی ولی خو انقلاب بد نده کلمه ده دقیقه ده چلو مغا سور را شروع ده دی مجاهدین تر دوری پا اسلامی جمهوریت که آدوی نه چا وصل نده که مغا انقلاب ادامه لدی خو مفکوره تغییر کهی که نه یا حاکمه محافل ماهیه تغییر کهی ولی انقلاب نده قطع سوه دی انقلاب لده طول خونالوی پیخو سره یو فضیلت لدی چه طول بند دروازه ده تاسوباتو ده انانو ده تاریخی مراحلو والو زولی او مگی ده جهان سره مخام خود رو اولو فلحاظ هیا و سرم داده چه پزوانانو کن تاسیو گوری زخوی وازیانه سره نیمه چه ده طول شیر نمایندگی وکم تاسی زوان خلق ولولی ده طولو که نیم مواد را دیلیدی اگه مفکوره اگه ترمونه اگه سمبولونه چه پرون استعماله ول نه استعمالی مثلا ده ما پچهر که زاید برکده تاسی کلاسیک کم راجعه او که اصلا زاید داد کلی رقیب داد کلی کورده اوران چی دی خزی بباره کلی را بده مفکوره ده کلی چه اوی خپلا ما شو قستایی اگه جفاکاره خواهی نه چه هر سلی سر استرگه کوی دا چه او شایی مکتا تصویلهی ده مک پاشارو که در شیانو اتیلی دی
لاید سب مجموع که ما پشایری که رزم او حماسه ده دی رنگ دیر غالبه ای پا دی ورسته طولگه که ما داست شیرون استه دی او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډیر نه لري وچ کلک شی ده په دې څه کوم نظرات وایي
زه نه پوهېږم زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړې یا یې پخوا هم درلوده پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده هغه قانون مندی لري اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامعه تنویلوي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري ولې فرانسوی ادبیات اسپانیولي ادبیات مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي نو یو مکس ته جوړ شوی ولې په خپله د امریکې جامع په دې لحاظ کې فولکلور نه درلود امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او اساطیر هغه دوی تصفیه کړه اروپایي نژادونه هلته لاړل لحاظه اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دغه چې جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نشي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ. دا یو قانونمندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي. مثلا تاسو لنډیو ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په غوی کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم، جانان مې سر په وطن کېښو، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډم. داسې شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کېږي، کله چې مسایل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیاد یا دا تاداو موجود ده په جامعه کې. هغه تندنسي ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ته. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی، او یو لږو کسانو نه یم. ښه یا بد دا بحث نه کوو، تر دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه وو یا خراب وو، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړ. او زه شاعرم وم، نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ورپه یاد کړم چې تاسو رسمي خلک یاستئ، تاسو جنګي خلک یاستئ، تاسو تغییرات راوستای سئ. کنه اقبال وایي چې سبا بگوی به افغان کوسار از من به منزل رسدان ملتی که خود نگر است. سره دې چې د دې موږ کوم دي رسمي وظایف نه لرل، لیکن تاسو د دې ادبیات ولولئ. په فارسي کې هم دي چې هلته ډېر کم مروجو په دغه قاره کې چې د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو، ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم د څو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته ایږي کله چې د خلکو د پاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په ځای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي، شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاره یو دی تاییج کړي. شعر باید لکه کلاسیک ونه تعبیر نشي چې دا یو مقفا او وزن لرون کې کلام ده. ډېر مقفا او وزن لرون کې نمونه سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالۍ، نه به موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه، او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي، او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رزمي شعر لیکلی ده، او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت خرڅیږي. دغه چې کنه دا ژبه استعمال شوې، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد دغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو
مهرباني وکړه
یادونو در موندونو کې ویل شوي دي چې دیر و گلی به زمال مرگ و روسته زما پا شیر باندی وایی ایرادونه خواهی جنی پدی پوسی چی پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزادی تلار کوله خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه هر خواچی لرنا پتما لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه او لما هر که بلا فقر که پو گور که و منلی کل دسپای و صفتونه او ده هرمان پلمبو وسوم خوچیت نسوم و منبتل مغرورانو تا وزرونه او تر کلو کلو بخیج زمال خابری زمال تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوی روح میل پختو شیر تور که پکلونو که میوان گختل او رونه سو چه جبا دو پختوی زبایما هیر بنه که پختانه زمال لالونه
دیر دیر زیاده منه نه کور مادم
البته پر دار شیر دیر روک ده خو ما تا جین برخ جی پیاد بی ز عادت لرم چه خپل شیرونه زبطه اومم نه دیر مصروف سره ایما پا دیر کارت وقت نور کوم نو داد خلکو آگه دو چه دوی چه قضاوت که ایزا ویتا اترام لرم مزه نوان چه زده لو شایریم زده ده دعا نکم چه ده ما پشیر که با کم هنری مشکلات یا دانی یا فکری هی با او همیشه هم زده پکتا نکم چه کتاب می چاپ سی لر چانه چه تا پا دی که چه ولیده کم انتقاد لده که نلره خوزه خوشبخت سره ادی انتقاد موارد و خلق ما تا نوائی چه تا پتا خودیر که شیر لکه او درسه نده ده ما شیر ما خلای بود نلره
دایم خوشحال لرسه
تشکر لرمانانه
ما خود کارغا او توتی ملګرتیا نه دلیدلی خو په دې نقل کې چې اوس یې وګمره شدی را اوروي نقل چې وایي چې په تیرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه
کارغه او توتی ونه یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ او هلته یا لیو توتی سره یاره نشوه. تاسی بخام خواه پا نکلونو که اوری دلیوی چه ده توتیانو لشنو باغونو او شنو زنگلونو سره جوره ده. او شاید هم ده وجهوی چه ده توتیانو بناکی هم ده شنو پانو غندی زرغونی دی. لکارغ سره شناشوی توتی خپل میلما یو شنو باخته بود. پا باخکی زوانی زری لوی وری رنگ رنگونی ولاری وی. او هر لور تا درنو اوبو نری لختی بهیدل. کارغه دیو لختی پا غاره ولاری ونی پا چانگه کین است. لاندیه اوبو تا وکتل. اوب پاکی رونه او دوونو سیوری تا زرغونه کاریدلی. کارغه تا دیر خوند ورکر. خپل کوربه توتی تای وویل. زما خوزرو غواری چه طول ورز دل تا تیره کرو. توتی ور تا وویل. کارغه آشنا. زموږ وطن ډیر ښایسته دی موږ کوشش کوو چې پاک ووسو پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې ووسو وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل کارغه تږی نه و خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه اوبو ته یې مښوکه وروړه خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و نو لګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې یې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه توتی ته د کارغه بې پامي ښه ښکاره نه شوه خو خپل مېلمه ته یې څه ونه ویل تاسې به اورېدلی وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږو اوبو ته یې مښوکه نه رسېده نو واړه کاڼې یې پکې اچولي وه چې اوبه راوخیژي او د ده مښوکه ور ورسېږي د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته دغه کارغه چې د توتی میلمه و د لښتي د اوبو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو نو توتی ته یې وویل ډېر وبخښه د لښتي روڼې اوبه رانه خړې شوې په دغه باغ کې چې توتی او کارغه ګرځېدل د یوه ډېر جګ غره په لمن کې و دلته لا هوا پوره توده نه وه د مېوې ونې له ګلونو وتلې وې خو مېوې لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل راځه یو اوږد الوت به وکړو لغره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو هلته هوا توده ده ورې د باغونو میوې پخې شوي دي کارغه چې په لري اوږدو سفرونو کې تکړه دی سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو. دواړه والوتل 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 د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اوارم ځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه میوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښېږي خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی، لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیړ جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوږنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ هسې نه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول والوتل 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 مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې رالاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګرې توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلې خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغ مړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډېر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځې د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو ده غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتي ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناست وو چټلې یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړی یم. یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډېره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نشې تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه دي توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه. توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغې کړه، غلې شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته ویې ویل، زه دومره بې عقل نه یم چې پردۍ ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي، ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواري مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواري صاحب. انځورونو سره خو البته ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام د رسولو لپاره، نو تقریبا داسې 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړي چې زیاتره انځورونه پکې د دې وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ، لکه څنګه په کومو برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، نه چې دغه 15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې تر هغه جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو، په کلي ولس په کچه چې کوم دا د تشدد فکر دی، په پوله پټي مانی، په نه خبره مانی، د دوی منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنۍ نه دي، نو څنګه زه کولی شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد دپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
ښه، د نړیوال خو ډیرو نندارتونو کې ما خپل انځورونه لیدلي، برخه مې اخیستې، خپله مې ځان ته کړي دي. او د هغې غرض هم زما ده چې د افغانستان په هکله له بده مرغه دغه رسنیو نړیوالو ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي داسې د تشدد او د جنګ جګړې او د تعلیم نه لري او داسې یو قسم ته وروسته پاتې خلک دي، هلته چې دا حقیقت نه دی. په موږ باندې د جنګونه تپل شوي بڼه لري. نو د دغه نندارتونونه چې هغه په همسایه ملکونو کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، همداسې په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا، په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیږلي دي. ځنو ته خپل هم تللی یم، هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې، د خپل کلتور، د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ او هلته برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم، البته هغه داسې یو مختلف سفر په دی و چې د سولې په حق لهلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ د مدني فعالان راټول شوي د مختلف هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په حق له، د افغانستان د هغه ارزښتونو په حق له چې دلته زمونږ ژوند دی را ټول کړی یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په حق له، او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې مونږ یعنې په سوله مین خلک یو، غواړو چې تعلیم وکړو، سولې دپاره کار وکړو، او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په حق له.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ، یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ، دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي، او ډیری وخت مې کوشش دا کړی چې من حیث یو رضاکار پښتون خپل ولس ته، خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم، ورې کړم. تر څو یو خبرې ته غواړم دته لنډه اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو هنرونو په برخه کې ډیر کار شوی، خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دا هم دی چې من حیث یو رضاکار زه په دې برخه کې ولس په دې پوه کړم، ځکه استعدادونه ډیر زیات دي. نو انځورونه ما نه دي پلورلي، خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورلو تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې، نو دلته تاسو خبر استی چې د ژوند خیریه ټولنه ده، نور المواسات خیریه ټولنه ده، د باز خیریه بنسټ دی، او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به زه انځورونه جوړ کړم، خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلیسیمیا مریضانو ته، یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ، چوکۍ ورته واخلئ، او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دغه روان
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د هغه خلکو نه چې زما وازه اوري دا دی، د هغه افغانان نه چې دوی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پرې وکړي، او تر څو دوی د ولس ته خدمت جوړ شي.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي، او بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي، بې دلدار نه تیریږي. دا ژوند له زهرو ډک وخت روان دی ولی او انتظار نه تیری بے درد نه تیری بے دلدار نه تیری لاجوند لزهرو دک تیری گی